د سهار و بچی دی. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د امان امیرسی په تخنیکی همکاری په دې هیله چې آرامه او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، په دې سهارنۍ خبری مجلې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونه پیلو. نن چهارشنبه د 1409 لمریز کال د حمل یولسمه نېټه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 1 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو او مهمو پیښو رپورټونه اوریدلی شئ، خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزی وایي طالبان او د دولت نور وسلوال مخالفان کولی شي په انفرادي شکل د سولې په راتلونکي جرګه کې برخه واخلي. د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پروسه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده، خو دواړه خواوې د خبرو له دې بهیر رضایت څرګندوي. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. ملګري ملتونه په یو تازه رپورټ کې وایي د افغانستان د نفوس له هر څلورو وګړو څخه درې د مطلق فقر په حالت کې ژوند کوي. د امریکا ولسمشر وایي په څو اونیو کې دننه به پر ایران د نویو بندیزونو په اړه د واشنگټن او متحدانو ترمنځ موافقه وشي. د عراق د انتخاباتو ګټونکي پخوانی صدر اعظم اياد علاوي وایي ایران نه پرېږدي چې هغه صدر اعظم شي. او ملګرو ملتونو د پاکستان د ولسمشر په غوښتنه د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په اړه د تحقیقاتو د رپورټ خپرول وځنډول. له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې په کاناډا کې دوام لري، همداراس له افغان حکومت وغوښتل چې ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي. په دې غونډه کې د امریکا، کاناډا، جاپان، روسیې، جرمني، فرانسې او ایټالیې د بارنیو چارو وزیرانو ګډون کړی دی. د جی اته هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د کاناډا صدر اعظم هم څرګندونه کړې چې تفصیل یې د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن وایي د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سرحد دواړو لوریو ته د اقتصاد او سوداګرۍ پر پراختیا موافقه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ دا کار د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ کوو چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې مشخصې کړې دي. همداراز د نړیوال بانک او آسیایي بانک په مرسته خپل کارونه پر مخ بیایو. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې په کاناډا کې د افغانستان سفیر جاوید لودین ازادي راډیو ته په مرکه کې د دغو وړاندیزونو په اړه وویل
پیشنهاد عمدي افغانستان در قسمت خط ریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره برشان پیشنهاد کردیم.
د وړاندې شوي اقتصادي وړاندیز په برخه کې نور جزئیات نه دي بیان شوي، خو د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر پرون مخکې تر دې چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی اته د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانیستل شي، د افغانستان مسله په دې غونډه کې تر بلې هرې مسلې مهمه وبلله او ویې ویل
All of us have invested heavily.
د دې لپاره چې افغانستان یو باثباته هیواد وي او کله هم د ترستانو په پناه ځای بدل نه شي، موږ هم ډېرې مادي مرستې کړې دي او هم مو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو د افغانستان حکومت د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ښه نظام ولري، د امنیت په برخه کې باید ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي. د کاناډا صدر اعظم په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید د لندن په نړیوال کنفرانس کې کړې ژمنه ترسره کړي. د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرام مسله، په یمن کې د افراطیانو عملیات او په مجموع کې نړیوال امنیت د جیاته هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د اجنډا مسایل دي. دا غونډه نن پای ته رسیږي او په کې د جیاته د مشرانو غونډې ته چې د چنګاښ په میاشت کې به په کاناډا کې جوړیږي تیاریان نیول کیږي.
افغان چارواکي وایي چې 13 اونۍ د هیواد په سیاسي ژوند کې له اهمیت ډکې وې، ځکه چې د هیواد جمهور رئیس پکې چین او ایران ته سفرونه وکړل او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس افغانستان ته راغی. په دې اړه د ولسمشر وایان پرون په کابل کې څرګندونه کړې چې جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس وایاند وحید عمر د سیشن به په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې 13 اونۍ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو په لا ټینګښت دلالت کوي. خاغلی عمر وویل
2 هفتې گذشته بر رئیس جمهور افغانستان 2 هفتې فوق العاده مصروف بود.
13 اونۍ د افغانستان جمهور رئیس ته ډېری بوختي خو له اهمیت ډکې اونۍ وې. په دې اونۍ کې له افغانستان سره د امریکا پر ستراتیژیک ملګری توب یو ځل بیا هم تاکید وسو.
وحید عمر وویل چې ایران ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر یو فرهنګي سفر وو او د چین په سفر کې هڅه کړې ده چې د هغه هیواد سوداګر او پانګوال دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. روانه اونۍ کابل د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما کوربه وو. خاغلی عمر وویل چې د افغانستان په حق له د جمهور رئیس کرزی او باراک اوباما نظریات تر ډېره ځایه سره موافق وو. د دا هم وویل په ځینو برخو کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات دومره لرې نه وو چې اختلاف دې ورته وویل شي. ده وویل
افغانستان او ایالات متحده امریکا شرکای استراتیژیک.
افغانستان او د امریکا متحده ایالات یو ټاکلی او فوق العاده مهم هدف ته د رسیدو په مقصد د یو بل استراتیژیک ملګری دی. په دې برخه کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات یو ډول وو. په دې شراکت کې کېدای سي د نظر اختلافات هم وو، خو په عمده اصولو کې ورته اختلافات نسی ویل کېدای.
کارپوهان دغه واړه اختلافات په دولتي ادارو کې فساد او په عملیاتو کې د ملکی خلکو وژنه په ګوته کوي، خو افغان چارواکي وایي دا هغه ستونزې دي چې اوارې ته یې تدابیر نیول شوي دي.
وامریدل چې د افغان حکومت مسؤولان وایي چې تیرې دوه اونۍ د هیواد په سیاسي ژوند کې له اهمیت ډکې وې. د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد معصوم ستانکزي ویل طالبان او نورې وسلوالې ډلې کولی شي چې د سولې په جرګه کې په انفرادي ډول برخه واخلي، خو د یوې ډلې په صفت دغو ګروپونو ته په جرګه کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزي د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د جرګې ورونه ټولو ته پرانستې دي. د سولې جرګه د حامد کرزي د سولې د هڅو په ترڅ کې په کابل کې د غوی په میاشت کې جوړیږي، څو په دې ډول طالبانو ته د روغې جوړې لپاره زمینه برابره شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. امریکا په علني ډول له کاناډا وغوښتل چې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي، خو کاناډایي چارواکو یو ځل بیا دا غوښتنه رد کړه. کاناډا په افغانستان کې 2800 عسکر لري او غواړي چې را روان میلادي کال دغه پوځیان له افغانستانه وباسي. احمد شیبر د موضوع تفصیل لري.
دا نوې خبره نه ده چې امریکا د پردې شاته له کاناډا غواړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي، خو دا نوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو مرکو کې دا مسله یادوي. هیلری کلینټن وویل
It's up for Canada to decide the way forward, but
دا په کاناډا پورې مربوط ده چې خپل مسیر تعیین کړي، خو دا هم ښکاره ده چې موږ هیله من یو چې یو ډول ارتباط او دوامدار ملاتړ وي.
Connection and visible support.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا مسله مشخصه کړه او د کاناډا سی ټی وی تلویزیون ته وویل
The military could switch more into a training role instead of
پوځي ځواکونه کولای شي چې د جګړې پر ځای د روزنې مسلې ته پام واړوي، یا د دې پر ځای چې په اوله کرښه کې جګړه وکړي لوجستیکي ملاتړ ته راوړاندې شي. تر دې مرکې څو ساعته وروسته د کاناډا حکومت خپل دریځ روښانه کړ. سی ټی وی د کاناډا د یو جګپړي مقام په وینا وویل داسې غوښتنې کېدای شي چې لکه ژلۍ ووري خو اغېز به ونه کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن هم مسله یاد
کړه.
اجازه راکړئ چې یو ځل بیا په ښکاره ووایم چې زموږ پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي. وروسته تر دې چې د هیلری کلینټن مرکه خپره شوه، نن سهار د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل، خو د کاناډایي رسنیو په وینا په دې لیدنه کتنه کې هیلری کلینټن په افغانستان کې د کاناډا د پوځي ماموریت د ادامې غوښتنه ونه کړه. خو بیا هم د کاناډا صدر اعظم وویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې را روان میلادي کال پای ته ورسیږي. سیاسي څېړونکي وایي د دې لپاره چې په کاناډا کې اکثریت په افغانستان کې له پوځي ماموریت سره مخالفت کوي، نو د کاناډا حکومت نه غواړي چې دغه ماموریت ته دوام ورکړي. اما کاناډا دا هم نشي کولای چې د امریکا غوښتنې ته پام ونه کړي، نو ممکن خپل یو شمېر روزونکي د کندهار پر ځای د افغانستان په یو بل ولایت کې وساتي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری پرون یو نوی رپورټ خپور کړ چې پکې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ ناوړه اغیزې څرګندې شوې دي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې په هر دریو کسانو کې یو تن د فقر او بېوزلۍ نه ځورېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي وایي چې دغه نظر پوښتنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خلکو سره شوې. نور حال د معصوم میوند په رپورټ کې ورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د ډېرېدو په اړه خپل ژور اندېښنه وښوله. دوی وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ لوی لامل جنگ جګړې او وژنې دي. هغه نظر پوښتنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا د هیواد په 14 ولایتونو کې سوېدا شي چې په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو د لوږې او غریبۍ څخه په خورا سختۍ ژوند کوي او د ژوند له اساسي امکاناتو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر استازي نوران ایلن چې د سیشن په پرز په کابل کې خبري اعلان ته خبري کولې د سی ویل
پیټرنج کرپشن امپیونټی ان اوور امفاسس
تابعیز اداري فساد پر لند محل اهداف باندې ډیر ټینګار او دود محل پرختیای اهداف ټاکل د خلکو ژوند تاریخ کړی دی او د افغانستان د اکثر خلکو حالت دی. لوګه د افغانستان د نفوس دوه پر دریمه برخه ځپی او خلک په ناوړه حالت کې ژوند کوي. خوونه او روغتیا ته چې د دوی بنسټیز حقونه دي د دوی د لاسرسي مخنیوي کوي.
په ریپورت کې ویل شوی دی ډیری افغانان په دې باور دي چې د نامنوی او جګړې لامل لوږ او بیکاری ده. دوی ویل چې د حل یوازینې لار خلکو ته د کار زمينه برابرول او لوږه سره جدي مبارزه کول دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمشنری استازي وایي چې په دغه رپورت کې افغان دولت او دغه هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو ته د لوږه د لمنځوړلو لپاره وړاندیزونه کوي چې که عملي شي خوراشي غزي به ولري. رپورت وایي چې افغانستان د میندو د مړینې لامل په نړۍ کې دوهم هیواد ګڼل کیږي. په رپورت کې راغلي چې روغتیا سنتیا او تنلاسرسي په کم عمر کې ودونه کول او لوږه هغه لاملونه دي چې هر کال په افغانستان کې 15000 شزې د کوچنی زیږ ونی پر محل مری. همدارنګ رپورت چاته ویچ پټول افغانستان کې دروش فیصد خلک پاک او بوتل سره سیلري. سلیریش په سلو کې افغانان چې عمرونه 15 کال دي زده کړ کولای شي او په سلو کې دیش زده کوونکي او کوچنیان د خپل کورونی د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کار کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام بسل اشاریه 5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د شهیدانو او مالیلونو کورنیو ته د پډوله دختې د ویش په برخه کې د ولسی جرګې پریکړه ونه منله. د مشرانو جرګې غړو کابل خاروال څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د شهیدانو او مالیلونو کورنیو ته په ټول درنښت سره دامزه کې دی دوی ته نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال کابله د اجمل تورمان پر رپورټ کې ورو.
د مشرانو جرګې ګڼ شمېر غړي وایي چې اکثره سناتوران کورونه نه لري او په کرایي کورونو کې شپې ورځې تیروي. نو له همدې امله دوی نه غواړي چې په پډوله دخته کې خپل ځمکه د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه پریکړه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د کابل د لامن ماڼۍ ته سیمه د پډوله دختې د ځمکو په ورکولو پریکړه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي حسن هوتک د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې غړو زکه داسې پریکړه کړې ده چې دوی د کابل په شیرپور او نورو خارګوټو کې څو څو نمرې ځمکې لري. دوی وایي موږ له دغه پریکړې سره نه یو موافق. موږ څلوېښتو کسانو تعرفې اخیستي او پیسې متحویلې کړي دي. هغوی چې له خپلو ځمکو تیریږي خپل حق یې اخیستی دی. یوازې شپېتو کسو په شیرپور کې ځمکې اخیستي او پاتې نورو یې په نورو خارګوټو کې. یو شمېر سناتورانو بیا د ولسی جرګې د غړو دغه پریکړه یوه سیاسي لوبه وګڼله او وی ویل چې دا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو لپاره خلکو ته د وکیلانو خوشامند دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد عالم عزت یار وویل چې د مشرانو جرګې د اکثرو غړو د پریکړې سره سم به کابل ښاروال د موضوع د روښانولو په هدف راتلونکي غونډې ته راوبل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي صالح محمد سلجوقي د سناتورانو د خبرو په ځواب کې رسنیو ته وویل چې ولسی جرګې کومه سیاسي لوبه نه ده جوړه کړې.
هیڅ ګونه وسیله کمپاین او تبلیغ
دی وایي. هیڅ ډول کمپاین او تبلیغ نه دی. دا د شهیدانو او مالینو له کورنیو سره مرسته او همکاري ده. د ولسی جرګې غړو غوښتل چې دغه کورنیو ته خپل حق ور وسپاري او په دې توګه دا وښوده چې د خپل ملت لپاره یو ګټور کار ترسره کړی دی. د راپورونو مخې د افغانستان د ولسي جرګې غړو دغه پریکړه پر دوی د شهیدانو او مالدینو د کورنیو د پرله پسې انتقادونو وروسته وکړه. د شهیدانو او مالدینو کورنۍ وایي چې په وار وار سره دوی د استوګنځایونو د برابرولو په نیت د اړوندو ادارو دروازې وروهلې دي، خو له هرې دروازې نه هیلې تلې دي.
یو ځل بیا هم پام وکړئ د مهمو رپورټونو او خبرونو لنډیستا. د افغانستان د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزی وایي طالبان او د دولت نور وسوال مخالفان کولی شي په انفرادي شکل د سولې په راتلونکي جرګه کې برخه واخلي. د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پروسه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده، خو دواړه خواوې د خبرو له بهیر رضایت څرګندوي. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر وایي په څوونیو کې دننه به پر ایران د نویو بندیزونو په اړه د واشنگټن او متحدانو ترمنځ موافقه وشي. د عراق د انتخاباتو ګټونکي پخوانی صدراعظم اياد علوي وایي ایران نه پرېږدي چې هغه صدراعظم شي، او ملګرو ملتونو د پاکستان د ولسمشر په غوښتنه د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په اړه د تحقیقاتو د رپورټ خپرول وځنډول. تاسو له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په خوست کې خلک وایي چې ډېرم ځکه د زورواکو لخوا نیول کېږي. خلک له پخوانیو مسؤلانو شکایت کوي، خو نوی چارواکي له خلکو سره هوډ کړی چې دوی ته به حق ورکړ شي. امیر بهیر او نور تفصیل.
د خوست د ولایتي شورا مشر شفیق مجاهد وایي دوی کلک هوډ کړی چې د امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې د زورواکو او مافیایي ډلو له منګولو څخه غصب شوي دولتي ځمکې آزادې او اړوند دولتي ادارو ته یې وسپاري. نوموړی چې د سې شنبې په ورځ د خپل کار په دفتر کې د رسنیو د یو شمېر استازو سره په دې اړه څرګندونې کولې وویل ولایتي شورا دنده لري د امنیتي ارګانونو په ملتیا د دولت د عامه شتمنیو د چور او چپول مخه ونیسي، او د دولت لور ته د هغو لسګونو زره جریبه ځمکو د بیرته راګرځولو په حق له عملی اقدامات وکړي کوم چې په دینی پړاو کې د خوست په مرکزی برخه او اړوند ولسوالیو کې د یو شمېر زورواکو لخوا په ناقانونه توګه غصب شوي او د خپل پلارني جایداد په توګه ورزنې ګټه پورته کوي.
موږ بار بار غوښتنه کړې دولت نه خلکو مخنیوي وکړو چې دولت هم ځکه خلکو خپل کورونه کشر کړ دي. موږ اوس دا پلان دا بدن خبره وکړو چې دا د میدان ځکه پیدا کڅو کور ونه کې د پلیت په ځی په ځبان شي بلر می غونډه لرو چې ټول ولسوالان موږ غوښتي دا تصمیم لرو چې دا کور باید موږ وکړو.
دولتي مشرول د تیر شپږو کلونو په بهیر کې په لسګونو زره جریبه کرهنیز او بغیز ازمکه د تصویري قوالو او د زور د کارولو د لارې د یو شمېر زورواکو لخوا لاندې کړی شوی او تر اوسه په ناقانونه توګه په خپل ولکه کې ساتلې ده. د زیاته کړه نوې ولایتي شورا به د غصب شوو ازمکو د تثبیت او د دولت لور ته د بیرته راګرځولو په اړه خپل تصمیم څخه پښان شي او په هر ممکنه وسیله چې کیږي غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. د بلخوا د ولایتي شورا د نظارت د څانګې مسؤل داود شاه مکینزو وویل چې دوی په خپل پریکټینګ ولاړ دي او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره به په غوڅه توګه عمل کوي. خوست یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې د ځمکې قیمت پکې خورا اوچت دی. ځینې خریان وایي د خوست په خري ماستر پلان کې شامله یو شپږ بیسوی نمره ځمکه په یو لک شپږ زره امریکایي ډالر پلورل کیږي.
اوس هم د سیمې د حالاتو رپورټ راخلو. امریکا پاکستان ته بی پیلوټه الوتکې ورکوي. دغه الوتکه غوښتنه تیره اونۍ په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکای چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. په دې اړه لپاره خبره د ازادي راډیو خبریاله رڼا مسرت رپورټ لري.
د راپورونو له مخې دغه الوتکه به یوازې په پاکستان کې د څارنې چارې ترسره کړي، او دغه الوتکه به وشتونکې الوتکه نه او د راکټونو د وشتلو سیستم به ونه لري. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې امریکا به هیڅکله توغندي وشتونکې بی پیلوټه الوتکه پاکستان ته ور نه کړي.
پاکستان کے آرسنل میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ صحیح ہے، ان کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اب وہ پاکستان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن
ہوائی دو مہمات لاستہ راوڑل او زیر مکول دو پاکستان پگٹ دی او دو مہمات دا غزیر مکول پاکستان تا دا توانوار کوی چھ خپل پوزی چارے پسامتو گتر سارکلی. دا چې پاکستان به کله له دغو مهماتو څخه کار واخلي دا به وړاندې معلومه شي، خو دغه ټکنالوژي چې د پاکستان په مهماتو کې زیاتیږي دا یې په ګټه دي. پاکستان له امریکې څخه هغه بی پیلوټ الوتکه غوښتي وي چې توغندي وشتونکي وي، خو زه په دې باور یم چې د امریکې متحده ایالات به هیڅکله دغه ټکنالوژي پاکستان ته ور نه کړي. د پاکستان د دغه غوښتنې په بدل کې به یوازې هغه الوتکه پاکستان ته ور کړي چې جاسوسي کوي، چې پاکستان به په کلي سره ترې کار واخلي. امریکا په هغو څلور دیشو هیوادونو کې شامل دی چې نورو هیوادونو ته یې د بی پیلوټ الوتکو د ټکنالوژۍ د نه سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. په دې وروستیو کې په امریکې کې د امریکې او پاکستان ترمنځ په لومړنیو ستراتیژیکو مذاکراتو کې پاکستانی چارواکو له امریکې څخه د بی پیلوټ الوتکو غوښتنه وکړه او امریکایي چارواکو ویلي و چې په دې مسالې به غور وکړي. د راپورونو له مخې له 2003 میلادي کال څخه را په دې خوا امریکایي بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو باندې له سلو څخه زیات حملې کړي چې پکې شاوخوا 310 تنه کسان وژل شوي دي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دوی ته د امریکې لخوا د بی پیلوټه دغو الوتکو په سپارلو سره چې یوازې به د تراګرو د څارنې چارې ترسره کړي د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. او اوس هم له سلطان محمد سرور څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د لندن ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډې کې لیکلي، افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر لا څلورویشت ساعت نه و تیر شوي چې یو بل امریکایي چارواکي جمهور رئیس کرزی ته خبرداری ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس اوباما د اداري فساد په اړه له جمهور رئیس کرزی سره خبرې وکړې، خو یو ورځ وروسته د امریکا د پوځ لوی درستیز امیرالبحر مایک مولین افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل که چیرې په دغه هیواد کې اداري فساد له منځه ولاړ نشي، په کندهار کې به د امریکا او ناتو عملیات ناکامه شي. ورځپاڼه لیکي چې په خلکو کې د جمهور رئیس کرزی د حکومت د ملاتړ کمیدل د امریکا د حکومت لپاره یو کابوس او مصیبت ځکه دی چې واشنگتن په افغانستان کې میلیاردو ډالر لګولی دي او امریکایي عسکر په دغه هیواد کې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. بلدا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سږکال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پیاوړتیا لپاره نور میلیاردو ډالر لګوي او دغه هیواد ته لسګونه زره نور عسکر استوي. د لندن ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې جمهور رئیس اوباما له جمهور رئیس کرزی سره د غونډې په محل څو ځلې د اداري فساد موضوع یاد کړه، خو جمهور رئیس کرزی خبره بلې خواته واړوله او د ملي روغې او د اسلامي حزب له استازو سره یې د خپلو غونډو په هکله توضیحات وړاندې کړل. ورځپاڼه د امیر البحر مایک مولین له قوله وایي چې د جمهور رئیس کرزی دا خبرې د اوباما لپاره ځکه په زړه پورې نه وي چې اوباما له مخالفینو سره د زور او قوت په استناد خبرې غوره بولي او د لوی درستیز په نظر تر اوسه مرحله نه در رسیدلې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه هم په خپلې وروستۍ غونډې کې تر دې عنوان لاندې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما سفر د جنگ په ټګر او د خلکو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه کړ. ورځپاڼه د افغانستان په جنوب کې د ځینې افغان منصبدارانو له قوله وایي چې دا ښه خبره ده چې جمهور رئیس اوباما په ښاغلي کرزی باندې فشار راول چې د اداري فساد مخه ونیسي، خو یوازې خبرې د خلکو نسونه نشي مړولی او په افغانستان کې ډیر خلک د بېوزلۍ او نادارۍ شپې ورځې تیروي او د دغې بېوزلۍ او فقر یو دلیل اداري فساد او له هغو میلیاردو ډالرو مرستې ناوړه استفاده ده چې امریکا او نړیوالې ټولنې افغانستان ته استولې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د اداري فساد ترڅنګ یو بل موضوع هم ده چې په ولس کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کم کړی او هغه دا چې اقلیتونه د جمهور رئیس کرزی په اداره کې له حده زیات حضور لري او د خبرې اکثریت پښتانه ناراضه کړي او د افغانستان په جنوبي حساسو سیمو کې د دولت ملاتړ او پلوي کم کړی ده.
اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیلمن دی چې پر ایران باندې به په څو اونیو کې دننه دننه بندیزونه ولګول شي. اوباما چې تېره ورځې په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسوي سیال سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې ویل واشنگتن له خپلو نړیوالو متحدانو سره پر ایران د څلورم ځل بندیزونو په اړه د موافقې لپاره کار کوي، څو ایران ته د ملګرو ملتونو د پخوانیو پریکړه لیکونو د نه پر ځای کولو له امله سزا ورکړ شي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی ویل اوس د ایران په اړه د پریکړو وخت رسیدلی دی. نوموړي ویل د جرمني او برتانیې له صدر اعظمانو سره به یو ځای ټول ضروري هڅې وشي څو پر ایران د بندیزونو په موضوع کې ټوله اروپا دخیلوي. ایران د لویدیز د ادعا چې وایي تهران د ملکی اټومي پروګرام تر نامه لاندې د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی ردوي. د امریکا خبری اژانسونو ویلي د ایران یو اټومي ساینس پوه چې د تېر جون میاشت راهیسې لا درکه شوی دی امریکایانو ته اوښتی او د متحده ایالاتو له مرکزي استخباراتو یا سی آی ای سره مرسته کوي. د ای بی سی تلویزیون دا رپورټ په رسمي ډول تر اوسه پورې نه دی تایید شوی او سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. ای بی سی د سشنبه پر ځنه معلومو سرچینو په حواله ویل دغه ایرانی ساینس پو شهرام امیری چې څه د پاسه دیرش کاله عمر لري د اوږدې مودې د عملیاتو په نامه پلان له مخې له ایران څخه وستل شوی دی. د رپورټونو پر اساس امیری په تیر جون کې په سعودي عربستان کې د حج د مناسکو پر مهال لادرکه شو او تهران بیا ویل چې د هغه په لادرکه کېدو کې سعودي عربستان او امریکا لاس لري. ای بی سی تلویزیون تایید کړه چې شهرام امیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د استخباراتو په څیړنه او ارزونه کې مرسته کړې ده. د عراق پخوانی صدر اعظم آیاد اللاوی ایران تورن کړی چې هڅه کوي د مخونیسي چې صدر اعظم شي. د اللاوی ډلې عراقی اتحاد د پارلمان له 325 څوکیو د مارچ 2 منټې په انتخاباتو کې یو نوې خپلې کړې دي. اللاوی بی بی سی ته وویل چې د ده په باور تهران د عراق په سیاسي بهیر کې ډېره زیاته مداخله کوي چې دا د اندېښنې وړ ده. اللاوی وویل د ایران د اسلامي حکومت چارواکو تر اوسه د عراق د مهمو ګوندونو استازو ته په تهران کې د خبرو لپاره بلنه ورکړې ده څو زما د ډلې مخه ونیسي. علاوی په خپل هم شیا دی او په پارلماني انتخاباتو کې سنی اقلیت هم د دملاتړ کوي. علاوی ویل د ایران رژیم هڅه کوي چې د مخاوني شي چې بیا صدر اعظم نشي. د عراق د اوسنی صدر اعظم نوری المالکی ډلې نه هتیا څوکي ګټلې دي او لنور شیا ډلو سره د ائتلاف لپاره خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان د ولسمشر په غوښتنه د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورت خپرول ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین له دې څو ساعت مخکې چې د ملګرو ملتونو د پلاتون کوډله د بینظیر بوټو د وشل کېدو په اړه خپل جزئیات بیان کړي، د اپریل تر 15 نیټې پورې رپورت د ځنډېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو ویاند ویل هغوی نه پوهیږي چې ولې د پاکستان ولسمشر د دغه رپورت د ځنډولو غوښتنه کړې ده. بینظیر بوټو د 2001 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې ترور شو او د پرویز مشرف په مشرۍ د هغه وخت حکومت د بیت الله مسعود په مشرۍ د طالبانو وسلوال د هغې د وژنې تر شا وبلل. خو د راپورونو له مخې د بینظیر بوټو ګوند بیا په دغه وژنه کې د پرویز مشرف او یا د هغه د متحدانو لاس لرل لرې نه لری ونه بلل او په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د اسادو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او په مسکو کې د روسیو دوه خنړیو ځان وشونکو بریدونو وروسته د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف د تروریزم ضد نوی قانون جوړولو غوښتنه وکړه. د لومړنیو تحقیقاتو څخه معلومه شوې چې د مسکو په مترو سټیشنونو کې د دوشنبې د ورځې بریدونه چې 9 تنه پکې ووژل شول، دوه ښځو چې 14 مواد یې ځان پورې تړلي ول ترسره کړي دي. په دې اړه تېره ورځ په مسکو کې د ویر مراسم هم ولمانځل شول. که څه هم چې تر دې دمه کومې ډلې د دغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د روسیې د امنیت فدرالي روای چې کېدې شي د حملې د شمالي قفقاز د وسلوالو پورې تړاو ولري.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
آیا پوهیږئ؟ د خوب په وخت کې په هر لاسو سړو کې یو تن خپل غاښونه چیچي او په هر اتو کې د یو خرخار وي. د لرغونی اروپا دوه لوی واکمن مقدونی سکندر او جول سزار دواړه د مرګي په ناروغۍ اختول. د زړه لومړنی کامیاب پایوان په 1918 کال د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې ترسره شو او دا د تبا او جراحي د تاریخ یو لوی پیښه وه. سیګریټ لیټر د اورلګي تر جوړېدو د مخه اختراع شوی و. د هر انسان په چیرې کې لشتر لژه شپږ احساس لوستل شو: د خوشحالۍ احساس، د غم احساس، د کرکې احساس او د غرض، ویره، تعجب او قهر.
تاسو زمونږه کله ازادي رادیو او راي د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 1296 اوریدل شي. د غراساس کول شي چې زمونږ خبرونه په زړه پورې مطالب او ریپورتونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com باندې هم ولولای او همي ووري. په روانه خبري مجله کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د وسلوالو د مهمه ډلې استاذيو د سولې د خبرو لومړۍ مرحله بشپړه کړه او رسته نتیجې ته ورسېده. ورسیدل خو دواړو لوریو رضایت ښکاره کړ چې دې خبرو ته به دوام ورکړي. د سې شنبې د ورځې خبرې د اسلامي حزب له استازو سره د ولسمشر کرزي او د دغه وسلول ډلې ترمنځ د سولې لومړنۍ علني مخامخ خبرې وې چې ترسره شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا مهال په کابل کې د سهار 9:30 کېدونکې دی. مصطفی صدیقی را سره په سټوډیو کې د دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته وړاندې کوي.
تشکر از خودت رضوان مراد. سلام و صبح روز چهارشنبه تان بخیر.